د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربایم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د دې خبرونه په تخنیکی برخه کې آصف حبیبي را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته مولا دې خبرو چې د اسلام آباد په غونډه کې راتلونکي اونۍ د طالبانو یو ډله برخه اخلي او د بلې ډلې د ګډون خبره لا نه ده تایید شوې. لومړی کورنۍ خبرونه له صادق رښتینی څخه.
په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي د دولت ضد وسلوالو هغه پلان یې شن کړی چې غوښتلې د هلمند زیاتې سیمې ونیسي. په شارجه کې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه مسابقه کیږي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د زیاتېدونکي کرکټ په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي د دولت ضد وسلوالو هغه پلان یې شن کړی چې غوښتلې د هلمند زیاتې سیمې ونیسي. د 215 میوان کلي اردو عمومي کمانډان تورن جنرال محمد موین فقیر وایي وسلوالو غوښتل د خانشین ولسوالۍ د نیولو وروسته مرکز لشکرګاه ته ځانونه ورسوي او په ځینو دولتي تاسیساتو کې ځای پر ځای سي، خو افغان قواوې دغه پلان شن کړ.
د دوی رهبری کیناست او تاسو ټولو دا سانه ولیده او دغه ماخام شپږ بجې خوده لوي چې موږ به ولاړ شو هر چاته تقسیمات وکړه چې ته به د پلانی نقطه کې ځای په ځای کېږي او ته به بانک کې ځای په ځای کېږي او ته ولایت کې او ته دې ځای کې. دا خو تاسو په خپله باندې ولیده چې افغان زوګانو نه تنها چې یو نوک درته ځای وننه و بلکې د خاورو سره خاورې شوې.
شاغلی فقیر چې په بوس هوایي ډګر کې خبري اعلان ته خبري کولې په مارجه ولسوالۍ کې سوي پوځي عملیات بریالي وبلل او ویل په دغه عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژل سوي دي. د ویل چې تر مارجه وروسته به په سنگین ولسوالۍ کې هم پوځي عملیات پیل سي. افغان ولسمشر د امریکا د مشرانو جرګې له وای حد سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د افغان قواوو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وکړې. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له رئیس باب کارګر سره په ار کې وکتل. شاغلی کارګر د امریکا د مشرانو جرګې د یو ایحاد په مشرۍ افغانستان ته تللی. دواړو لورو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو پر پراختیا هم خبرې کړي. اعلامیه وایي ولسمشر په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر ګډو او تعهدونو ولاړې دي. محمد اشرف غنی توریزم سیمه ایز او نړیوال خطر ګڼلی او د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمه او نړۍ د همکارۍ غوښتنه کړې. په شارجه کې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه مسابقه کیږي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت 8:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فریدون هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
اخیراً برخی از مسئولین ارشد محلی که در ولایت‌های ناامن کارکردهای دولت را مورد انتقاد قرار دادند، به دستور افراد بلند رتبه دولتی از کار برکنار گردیدند و ما این نوع را...
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم نننۍ مسابقه ته پوره چمتووالی لري.
نن شپه افغان کرکټ ټیم د بلد د زمري په وړاندې خپل لومړی شلوي د لوبه ترسره کوي او د شلوي د لوبه لپاره افغان کرکټ ټیم د بلد په چم سوال نیولې تر څو په دغه سیالي کې هم بریا ترلاسه کړي. خو هیله دي نو چې افغانستان به د لوبه د جنوري په لسمه نیټه ترسره کوي او د جنوري په یوه لسمه نیټه افغان کرکټ ټیم د بلد هیواد سره ستنيږي.
افغانستان له دغه هیواد څخه چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري د 50 اور مسابقو 13 لړۍ وګټله. له دغه لړۍ وروسته افغانستان د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې حساب سو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په دویمه شل اوریزه مسابقه کې د یکشنبه پر ورځ ترسره بسي. د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې انجمن له حکومت په ځانګړي توګه ولسمشر څخه غواړي چې د غزنی او هلمند د برطرفه سو مرستیال والیانو قضیه وڅېړي. د دغه انجمن رئیس فریدون فیدایی وایي چې البته فیدایی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د حکومت دغه جګپوړي چارواکي چې د والیانو مرستیالان دي د هغو پر بېطرفۍ انتقاد وکړ.
اخیراً برخی از مسئولین ارشد محلی که در ولایت‌های ناامن کارکردهای دولت را مورد انتقاد قرار دادند، به دستور افراد بلند رتبه دولت
پورستی که ځینی سمیز مهم مسئولین چې په نام ولایتونه کې یې کار کاوه او د حکومت پر اجراتو انتقادونه کول د لوړ پوړو دولتي چارواکو لخوا برطرفه سوي. موږ د حکومتي کسانو لخوا د دا ډول کړنه د بیان له ازادي او دیموکراتیکو ارزښتونو ښکاره اثر غړونه ګڼو. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تېره اونۍ د غزنی او هلمند ولایتونو مرستیال والیان د هغو لیکونو له امله چې پر خپل فیسبوک پاڼه یې کړې وې له دندو لیرې کړي دي. په کابل او شاوخوا سیمو کې شیبه مخکې زلزله وسوه. د دې زلزلې له کبله د اوښتې مالی او ځاني زیان په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکول سوی. تر دې مخکې هم څو څو واره د زلزلې ټکانونه چې تر ډېره مرکز په بدخشان کې وو، افغانستان او د سیمې د هیوادونو ځینې برخې لړزولې وې. بهرني خبرونه د سالم احمد سالی سره.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د زیاتیدونکې کړکیچ په اړه ژوره خواشینی څرګنده کړه. شریف له ریاض او تهران غوښتنه وکړه چې خپل اختلافات په سوله ییز ډول حل کړي. د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره تر کتنې وروسته په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د قهرجنو مظاهرچیانو حمله وغندله. په پاکستان کې چې د ایران همسرحد هیواد دی، ګڼ شیعهګان ژوند کوي. اسلام آباد د داخلي فرقوي کړکیچ د مخنیوي لپاره څه کړي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په ولړ سو اختلافاتو کې طرف هونې نسی او انډول وساتي. له دې سره هم هله پاکستان هڅه کوي ایران او سعودي عربستان سره خپلې اړیکې انرژي ته د خپلې اړتیا له کبله غښتلې کړي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ زیاتیدونکې کړکیچ د سپورت ټګر ته هم رسیدلی دی. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون وایي د امنیتي اندېښنو په وجه په ایران کې په مسابقو کې برخه نه اخلي. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون پرون وویل په تهران کې د دوی پر سفارت له برید وروسته یې د فوټبال د آسیایي فدراسیون له مسؤلانو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پلان سوي لوبې په نورو بېطرفه هیوادونو کې ترسره کړي. اخوا به د ایران د فوټبال فدراسیون یوه چارواکي د سعودي عربستان دا فیصله غندلې او ویلي دي چې د فوټبال په ډګر کې سیاست ځای نه لري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ پروانه جنوري او راتلونکي فبروري میاشت کې د فوټبال سیالي پلان سوي دي. د عراق ګډې قمانداني چارواکو پرون ویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش وایان ابو محمد ال عدناني د عراق په لویدیز ولایت انبار کې په یوه هوایي حمله کې ټپي سوی دی. دغه قمانداني وایي ال عدناني چې د داعش یو مهم تبلیغ کوونکی دی او د دې ډلې د اوسني مشر ابوبکر البغدادي ممکنه ځایناستی ګڼل کیږي. څورځ مخکې تر دې چې په عراق کې د داعش مهم مرکز موصول ته انتقال سي، په هغه برید کې د ټپي کېدو له کبله یې زیاتوي نه ضایع کړې ده. په همدې حال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف ادعا کوي چې د تیرو اونۍ په جریان کې په هوایي بریدونو کې د عراق د بروانه شرګوټي په شاوخوا کې د اسلامي دولت ډلې تر سلو زیات جنګیالي وژلي دي. ائتلاف وایي د دغو حملو هدف دا و چې د عراق له پوځ سره مرسته وسي څو حادثه ښار ته نږدې د سختریزو وسلوالو حملې شنډې کړي. او یو اوزبک ټبره کډوال شهید امریکا پر پوځي اکاډمي د بریدونو د پلان په تور 25 کاله په بند کې تیر کړی. دای به وروسته خپل اصلي هواد یعنی اوزبکستان ته اخراج کړی سي. د امریکا یو قاضي پرون دغه حکم ورکړ. د فضل الدین قربانوف په باب په حکم کې د امریکا یو قاضي ایډوارد لوج ویلي قربانوف غوښتل په امریکا کې جهاد وکړي. په پام کې لرل په امریکا کې به می 14 وکړي او په دې توګه د سپتمبر د 11 د بریدونو غونډي یو پیغام ورکړي. قربانوف چې په روسی ژبه خبري کوي او د لارې موټر چلوونکی دی په 2009 میلادي کال کې له ازبکستان څخه ووت.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان ځواکونه د هلمند مارجې ولسوالۍ تر نیول وروسته د سنگین لور ته روان شوي.
دشمن دې په دې خه خبر شي چې په سنگین کې دم نه پرې کدم او ډېر زر به د اواز تاسو واوري.
را روانه ونی په اسلام آباد کې د سولې خبرې کیږي. په دې غونډه کې د سیاسي چارو کتونکي احمد سعیدی هم برخه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل
محمد رسول هغه وویل چې په بعض شرایط کې د افغانستان سره مذاکرې کې غدل چې په روانه جوړه شي.
تروسه معلومه نه ده چې د ملا اختر محمد منصور ډله هم په دې خبرو کې ګډون کوي کنه. خو وړاندې به واوري چې د ملا اختر محمد منصور ډلې له قیادي شورا دوه غړي لري کړي دي. په دې خبرونه کې مو د نورستان د شزو له شاخه کارونو هم خبرو.
د پټو کارونه کوي او دغه راوړو لرګي راوړو پټې کو ټول د شیخو کوونو دی بزی ساتي او وا ساتي.
دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلی اس ام اسونه لولو. افغان ځواکونه د هلمند د سنگین ولسوالي شاوخوا ته رسیدلي او غواړي چې دا ولسوالي له طالبانو بیرته ونیسي. دغو ځواکونو په وروستیو کې د مرجع ولسوالي له طالبانو ونیوله. پوځي چارواکي وایي چې له دوی سره مشکوک تروریستان او د مخدر موادو کاروباریان په جګړې کې ښکیل دي. له هلمند زموږ خبریال الیاس دایی راپور لري.
سره له دې چې د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې جګړه روانه ده، په دې ولایت کې د 215 میوند کل اردو مشر تورن جنرال محمد مین فکر وایي د وسلوالو هغه پلان یې شنډ کړی دی چې غوښتل یې د هلمند ډیرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد مین فکر چې د بوس په هوایي ډګر کې خبریالانو ته خبرې کولې، د مرجع عملیات بریالي وبلل او په ترڅ کې یې ګڼو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې داړولو ادعا وکړه. د کل اردو مشر وویل وسلوالو غوښتل د خانشین تر نیولو وروسته لشکرګاه ته ننوځي او په یو شمېر دولتي تعمیرونو کې ځای په ځای شي، خو افغان ځواکونو د دوی دغه پلان شنډ کړی دی.
هغه پلان او مفکوره چې څلور شپېته ورځې مخکې دښمن لرل او راغله په خانشین کې د دوی رهبري کېناست او تاسو ټولو دا سانه ولیده او دغه ماښام شپږ بجې ښودلې وې چې موږ به ولاړ شو هر چاته تقسیمات وکړه چې ته به د پلاني نقطه کې ځای په ځای کېږي او ته به بانک کې ځای په ځای کېږي او ته ولایت کې او ته دې ځایو کې. دا خو تاسو په خپله باندې ولیده چې هغه ارزوګانو نه تنها چې د یو نوک قدر ته ځای وننې و بلکې د خاورو سره خاورې شوې او تعداد لاړ هغه ارمان یې وی وړو هغه ته ګورستان ته.
د 215 میوان کول اردو رئیس په داسې حال کې د وسلوالو د وستر پلان د شنډولو خبر ورکوي چې اوس مساکله او نوزاد ولسوالي د وسلوالو په ولکه کې دي او په مرجع سنگین ندالی او نارسراج ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي. تورن جنرال محمد معین فکر وویل دمګړې اولیتونه هغه سیمو ته ورکړي دي چې د وسلوالو هډې او پټنځایونه دي. هغه وویل تر مرجع وروسته به ډیر ژر په سنگین ولسوالۍ کې عملیات پیل کوي
او دوی هره ثانیه په یو موقعیت کې لس دقیقې نه اوسیږي. تاسو د مرجع عملیات ول دی چې د مرجع عملیات په ډیره موافقانه توګه باندې سرته ولاړه. زه بیرته تر لاسه پورې روړم، نه تنها د مرجع نقاط دښمن دی په دې ښه خبر شي چې په سنگین کې دم نه پرېږدم او ډیر زر به دا آواز تاسو واورئ.
تورن جنرال محمد مین فکر زیاته کړه سنگین ته د عملیاتو اړوند ټول امکانات رسېدلي دي. هغه وویل پولیس او ملي اردو په مرجع کې د چڼیزو عملیاتو او تلاشیو په کارونو بوخت دي. د زیاته کړه هلمند پراخه جغرافیه لري، کافي سرتیرو ته اړتیا سته او دلته د بهرنیو استخباراتي ادارو په شمول د نشي توکو قاچاقبر او وسلوال جګړه کوي چې امنیتي ځواکونه په ضد جنگ ته آمادګي لري.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان پوځي چارواکي وایي چې د هلمند د مرجع ولسوالي شاوخوا تصفیه عملیات دوام لري او دوی به ډیر ژر د سنگین ولسوالي له طالبانو تصفیه کړي. له یوې خبرتیا وروسته د اسلام آباد د غونډې له یو ګډون کوونکي احمد سیدی سره شخېدلی یم چې دی وایي د طالبانو یوه ډله به د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ټاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. دا څلور اړخیزه غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په لور لومړی ګام ګڼل کیږي. رویټرز اژانس په حواله د طالبانو وشمیر مهم قومندانانو داسې اشاره کړې دي چې شیخ خپل استازي له حکومت سره د سولې په دې بهیر کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته واستوي، خو البته تر اوسه پورې رسمن طالبانو اعلان نه دی کړی چې د دوی کوم استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي. افغان لوري هم دا نه دی ویلي چې طالبان به په دې غونډه کې برخه اخلي، خو دا خبره رد کړې هم نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. تر خبرونه مخکې ل احمد سیدی سره په ارتباط خبري وکړي. احمد سیدی هغه څوک دی چې د اسلام آباد په غونډه کې د پخپله غډون کوي. ل د څه خمه دا پښتنه وکړه چې د افغان لوري اجنډا څه ده؟ اصل په اسلام آباد کې لرو
یو افته کې دوه دلی، یو د چې محترم حکمت کرځي مې سیاسي دی د حکومتي مذاکرې دی، نو نه نفر چې زته کې هم محترم جاوید کوستانی دی، عباس نویان دی او شیر محمد کریمی دی، ناطقی دی، قطبالدین هلال دی، مونږ هم روان یو په نوې هفته کې چې جامع مدني او خلکو په نمایندګۍ مونږ هم ورته مذاکره لرو. په دې وخت کې معلومات چې لرم مولا احمد رسول حاضر شوی چې په بعض شرایط کې د افغانستان سره مذاکره مو کې غدل چې طالبان زیده شوي تر اوسه تر هغه وخت پورې چې منصور سرنوشت معلوم نه شي، یعنې مړ او ژوندی معلوم نه شي، دا هغه دا
راپورونه وایي چې ځینې طالبان شایي په دې خبرو کې برخه وانخلي، لکه څرنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه چې د ملا منصور برخلیک معلوم نه دی. نو که دغه مخالفتونه وي، کابل به څه کوي؟
اصلا زموږ نظر حکومت ته خو زه جسلانی زموږ نظر دا دغه مذاکرات چې فراګیر نه وي، یعنې ټول متقاسم دی، ټول متقاسم دی، لکه د حقانی، طالبان، حزب اسلامي او نور زره تپلي پیکشتراک ونی کی تو د محمد رسول ګروپ یا د بل چا د ګروپ نتیجه جنگ د ختمولو لپاره نتیجه نه ورکړي. بهتر دا ده چې دغه مذاکرات همه جانبي وي، فراګیر وي، ټول ډلې پکې شامل وي، نه یو ډلې.
د افغانستان جمهور رئیس مخکې د آسیا زړه په کانفرنس کې دا خبره کړې وه که چیرته کوم طالبان په دې خبرو کې برخه نه اخلي، نو له پاکستانه به وغواړي د امریکا او د چین د فشار تر لاندې سي دغه طالبان وځپي. آیا تاسو فکر کوئ که چیرته کوم طالبان په دې خبرو کې برخه وانخلي، پاکستان به لاس په کار شي؟
زه نه باور درم چې مخکې ما له خبره کړې چې پاکستان د بیرون ملي فشار پاکستان ته دی وختونه وارد دي. پاکستان په خپل سیاستو باندې نو کې تغییر ورکړي، اما په ستراتیژي باندې تر اوسه تغییر نه دی ورکړي. تر هغه وخت پورې چې د افغانستان په مقابل کې پاکستانیان په خپل ستراتیژي، یعنی عمده ستراتیژي، تغییر وارد نه کړي، دغه مذاکرات نه شي نتیجه نهایي، یعنی افغانان د صلح خواهند.
فکر نه کوي چې په دې خبرو کې به د چین او امریکا استازي هم پر پاکستان یو ډول فشار راولي، لکه څنګه چې تاسو وایئ چې ستراتیژي نه ده بدله کړې او پاکستان مجبور شي چې خپل ستراتیژي بدله کړي؟
اصلا د چین او د امریکا خبرې بل ځای چې زه تاسو ته کوم، هغه خبر دراله چې دغه دواړه مملکتونه باید په دغه مذاکرات کې ضمانت وکړي چې څوک تخلف نه کوي، یعنی پاکستان به تخلف نه کوي، افغانستان، یعنی دغه مملکتونه باید ضمانت وکړي. اما زه تر اوسه چې ګورو، ما دوه درې کړه چې پاکستان سره مذاکره کړي، تر اوسه د پاکستانیانو استراتیجی، یعنی در سیاستی فیصلی دی، موسومی دی، تاکتیکی دی، من اونگه استراتیجی تا پا سیاست بندی ضرورت دارو، یعنی تقریبا رمی دی پاکستان مذاکره کهی، بیان بل مذاکره کهی تر بحار پوری، تر پسرلی پوری، بیان پا پسرلی گوری که در افغانستان دولت مضبوط و قوی و پشتوانه جهانی در نظر خرق مذاکره که نسو بیان آخه پخانه جنگ.
نو سیدی صاحب ده حل لارت سده، یعنی افغانستان باید څه ډول پیشنهاد په دې چار جانبه غونډه کې وکړي څو نړیوال هم دې ته قانع کړي او پاکستان هم او په افغانستان کې سوله ټینګه شي؟
دا خبره نه ما تکراری نه شي. تر هغه وخت پورې چې د افغانستان حکومت وعده کړي د جنگ او د سولې لپاره یو اجماع ملي ایجاد نه کړي، وروسته یو تفاهم یا اجماع منطقي ایجاد کړي تر فشار د پاکستان فشار لپاره، یعنی یو اجماع فرامنطقي. تر هغه وخت پورې دغه اجماع افغاني، اجماع منطقوي، اجماع فرامنطقوي ایجاد نشي. په داسې دوه درې ورځو کې مذاکره کول بیا چا سره کېناستل دا ټول مشکل دا ده. فرض کوم موږ د محمد رسول سره جوړ شو، فرض کوم د اختر محمد منصور سره جوړ وو، حزب اسلامي به څه کړو، داعش به څه کړو، ګروه حقانی به څه کړو، لشکر طیبه به څه کړو، صفای صحابه به څه کړو، حرکت المجاهدین به څه کړو، نور دارو کتلي. دا یو عمومي مشکل ده. تر هغه وخت پورې چې اجماع ایجاد نه شي، زه پکې باورمن نه یم چې موږ پکې داسې موثر ګام به واخلو چې د افغانستان خلکو آرام.
له سیدی صاحب څخه مننه. ده وویل چې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله به د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي، خو د ملا اختر محمد منصور د ډلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي چې ګډون کوي او کنه کوي. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په ترڅ کې ملا اختر محمد منصور یا ټپي شوی او یا هم وژل شوی دی، خو د یو تازه خبر له مخې د ملا اختر محمد منصور په مشهد طالبانو ډلې له خپلې قیادي شورا دوه مهم طالب مشران لري کړي دي. د دې موضوع جزئیات د اسمت سروان پورا پور کې.
پاکستانی رسنۍ وایي د اختر محمد منصور په مشهد د افغان طالبانو ډلې د خپلې رهبرۍ له شورا څخه دوه مهم طالب مشران لیستلي دي. د اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور پر اساس د کوټې شورا د طالبانو دوه مشران ملا عبدالرزاق او ملا حسن رحماني په دې خاطر ایستلي چې د ملا اختر محمد منصور مشري نه منله. ملا عبدالرزاق د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کورنیو چارو وزیر او ملا حسن رحماني د کندهار والي و. اکسپرس تریبیون وایي چې دوی دواړه تیر کل د طالبانو په هغه مرکه چې پلاوی کې شامل ول چې د چین په ارومچی ښار کې د افغانستان د حکومت له پلاوی سره وکتل. د تیر میلادي کال په جولای کې وروسته له دې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه تایید شوه، ملا اختر محمد منصور چې تر هغه وخته د طالبانو د ډلې مرستیالو مشر اعلان شو. خو د ملا عبدالرزاق او ملا حسن رحماني په شمول د طالبانو د کوټې د شورا یو شمېر غړیو او ځینو قمندانانو د منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. دوی وروسته ملا محمد رسول اخوند خپل مشر وټاکه. اکسپریس ټریبیون وایي د طالبانو یو مشر چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي وویل د دې لپاره چې رزاق او رحماني له امیر المؤمنین سره بیعت نه دی اعلان کړی له رهبری شورا څخه وایستل شول. د همداراز وویل چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د مشرتابه په شورا کې شامل کړی شوی. د ملا عمر رور ملا عبدالمنان ته په سیاسي کمیسیون کې مسؤلیت سپارل شوی دی. دوی دواړو په پیل کې د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی و. د دوی د مخالفت په نتیجه کې په زابل، فراه او هرات ولایتونو کې د دواړو ډلو ترمنځ سختي او خونړۍ نښتې وشوې او دا هم ویل کېږي چې ملا اختر محمد منصور د همدغو اختلافاتو په لړ کې د خپلو مخالفانو له لوري سخت ټپي شوی یا وژل شوی دی. اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه هم وایي داسې شواهد نشته چې وښيي ملا اختر محمد منصور ژوندی دی. د مشرۍ د مخالف ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وایي چې ملا اختر محمد منصور وشل شوی دی.
بالکل سل په سل کې موږ دا معلومات سره مستو ده، حتی د ایران د استخباراتو لخوا څه دا وایي سوي دي چې دا سړی مړ دی او اوس غواړي لکه درې کاله چې ملا صاحب په مرګ موږ وغولولو اوس د منصور په مرګ بیا موږ درې کاله بیا غولیو لو بهیمو.
له دې سره سره چې د منصور د ژوند او مرګ په اړه شکونه څرګندېږي، دو نورو طالب مشرانو هڅه پیل کړې چې له هغو قمندانانو او طالب مشرانو سره خبري وکړي چې لا هم د منصور د مشرتابه مخالفت کوي. ملا متی اولا چې په ملا نانی مشهور دی او ملا ترابی چې د طالبانو د واکمنۍ په محل د عدلي وزیر وو غواړي چې له ملا عبدالقیوم زاکر سره خبري وکړي. زاکر چې په جنوب کې د طالبانو تر ټولو لوی قومندان ګڼل کیږي، له منصور سره د اختلاف له کبله د تیر کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د پوځي کمیسون له مشرۍ لری کړی شو.
چی خواهد شد وچی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبید به زور آمده ایم و منی فرمی که دخلو ایک درگت نیو کلو هم جنگ و جدان است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری در آزادی رادیو نواوری.
ازادي راډیو په منځنۍ سپر دولس شپږ نیمې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي او په همدې سپو د ماښام لوو د سهار تر اوو پورې آشنا راډیو اورېدلی شئ. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. البته تر دوه نیمو بجو مخکې چې په دوه نیمې بجې لنډ خبرونه لرو، تر هغه مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي اس ایم ایسونه لولو. اوس به نورستان ته مخه کړو. په نورستان کې شزی د نړۍ د پرمختللو ولسونو د شزو په څیر د کرکېلې کارونه کوي او ډول ډول شاقه کارونه ترسره کوي، خو په نورستان کې ټکنالوژي نشته، برېښنا نشته، څو دا شاقه کارونه په اسانه ترسره شي. له سیمې زموږ خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو خزی وای دوی ته د کورونو د کارونو او د ماشومانو پاللو سربیره د کرکلی ژرندې غرونو څخه د خاصو راوړل او نور درانه کارونه ورپغاړه دي.
زمانم سمایا وا ما قدیم کوسی د پټو کارونه کوي او دغه راوړو لرګي راوړو ژرند او پټې کو ټول دا شی کوونو دی بزی ساتي او وا ساتي.
نورستانی میرمنی وای د اسلام مقدس دین خزو ته ډیر حقوق ورکړي، خو په نورستان کې تر اوسه اړوندو مسؤلینو او دینی عالمانو د میرمنو د حقوقو په اړه خلکو ته لازم معلومات نه دي ورکړي. نو ځکه خزی د خپلو حقا اسلامي حقوقو بی برخې دي. په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان ازادي راډیو ته ویل په رښتیا هم چې په نورستان کې ښځې له خپلو حق حقوقو محروم دي او کومې پروژې چې په مرکز کابل او نور ولایتونو کې د ښځو د حقوقو د عامه پوهونې په اړه ترسره کیږي د دوی په ولایت کې درک نه لګیږي. یوازې هغه مؤسسې نورستان ته ورځي چې په نورو ځایونو کې نه چلیږي.
خاص پروګرامونه چې د ښځو په درد خوري او ښځې خودکفا شي او ښځو ته کاري زمینه مساعد شي او ښځې د خپلو حقوق نه برخمن شي، نو دغسې پروګرامونه تر اوسه پورې نه دي په لاره اچول شوي. داسې واړه واړه ورکشاپونه یو ورځنی او دوه ورځنی کمپاینونه کم مؤسسې کم ځای کې ونه چلیږي، نو بیا راځي نورستان ته په یو کونج کې خپل کار او فعالیت ترسره کړي لاړ شي.
هغې وویل په نورو ولایتونو کې د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره بیلابیل پروګرامونه ترسره کیږي، خو نورستان کې اوس هم ښځې ډېرو ستونزو سره مخ دي.
داسې لکه څنګه چې نورو ولایتونو کې کار کیږي، دغه مرغداري ده، باغداري ده، د زراعت په برخه کې د حرفوي زده کړو قالین باسي ده پروګرامونه تر اوسه پورې نورستان کې په لاره نه ده چول شوی. خو دغه دیارلس کالو کې داسې خاص
زاهده فیضان له مرکزی دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په نورستان کې د ښځو د ژوند خوالی په خاطر د حرفوي زده کړو او نور اوږدمهاله کورسونه جوړ کړي.
لکه څنګه چې ننګرهار کې، کونړ کې، لغمان کې، نور ولایتونو کې د ښځو لپاره سهولتونه برابرېږي، دغه د زراعت په برخه کې، دغه د مالداري په برخه کې، داسې د حرفوي زده کړې پروګرامونه د نورستان هم یو ولایت په نظر کې ونیول شي. د نورستان ښځو ته، د نورستان شاګردان ماشومانو ته، د نورستان په مختلفو امراضونو باندې اخته او خویندو ته باید دیو ته توجه وکړي او دیو ته زمینه مساعد.
نورستان هغه ولایت دی چې خلک په لوړو غرونو او لرې پرتو سیمو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. ښځې او سړي اوس هم د ژوند له ډېرو مهمو اسانتیاوو بې برخې دي.
د نورستان د ښځو د ستونزو په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور اوریده. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان ستره محکمه وایي چې د کابل په ښځینه زندان کې به د محکوم شویو او تورنو ښځو قضیې په جدي توګه وڅېړل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری هستی خان تندر له هلمند لیکي چې چرته طالبان د اسلام آباد په غونډه کې ګډون وکړي موږ به یې مننه وکړو. نور محمد حقیار له هلمند لیکي چې د سولې خبرې د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره ونی شي سوله به ناممکنه شي. عبدالرحمن لیکي د افغانستان د حکومت دا پروګرام چې هغه طالبان به پاکستان په خپله خاوره کې ځپي چې د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي ډېره ښه ستراتیژي ده. زهین له کندهاره لیکي خدای پاک دې د سولې روانې خبرې او هڅې بریالۍ کړي. عبدالله سروري له علیشنګه د لغمان له علیشنګه لیکي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د سترې بریا مبارکي ټولو افغانانو ته خصوصا د علیشنګ قهرمان ولس ته ورکوم. د بیا وړاندې لیکي هیله ده چې له دې بریا سره په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي. نصر الله د شاجوی له ولسوالی لیکي خدای دې وکړي چې طالبان د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي. ولی جان له غزنی لیکي طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر شي. قاری محمد مدنی د نورستان له واما پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د کرکټ د ملي ټیم د بریا مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوم. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکي د سمکنیو او جانخیرو ولسوالیو ترمنځ سړک کنډ کپر دی او چارواکي باید غم وخوري. او ګڼو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ د نننۍ لوبې پوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې نن په عربي متحد اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شلو اوورونو لوبه ترسره کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وي د انتخاباتو لپاره د اصلاحاتو له راوستلو پرته بله هیڅ لاره نشته. او د افغانستان ستره محکمه ژمنه کوي چې د کابل په ښځینه زندان کې به د محکوم شویو او تورنو ښځو قضیې په جدي توګه وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو، خو دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صادق رښتینی څخه.
په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي د دولت ضد وسلوالو هغه پلان شن کړی چې غوښتلې د هلمند زیاتې سیمې ونیسي. په شارجه کې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه مسابقه کیږي. په کابل او شاوخوا سیمو کې شیبه مخکې زلزله وسوه. د دې زلزلې له کبله د اوښتې مالي او ځاني زیان په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکول شوی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ پاړه ژوره خواشینی څرګنده کړې. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ زیاتیدونکو کړکیچ د سپورت په ډګر کې د سپورت ډګر ته هم رسیدلې. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون وایي د امنیتي اندېښنو په وجه په ایران کې په مسابقو کې برخه نسی اخیستلای. یو ازبک ټبر کډوال فضل الدین قربانوف شاید امریکا پر پوځي اکاډمۍ د بریدونو د پلان په تور 25 کاله په بند کې تیر کړي. دی به ورسته خپل اصلي هیواد یعنی ازبکستان ته اخراج کړل سي. او د عراق ګډي کمانډاني چارواکو پرون ویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویان ابو محمد الودنانی د عراق په لویدیځ ولایت انبار کې په یو هوایي حمله کې ټپي شوی دی.
تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو لپاره د اصلاحاتو له راوستلو پرته بله هیڅ لاره نشته. د دې بنسټ مشر تاکید وکړ که د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات رانوړل شي له ګڼو ستونزو سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست چارواکي وایي حکومت ژمن دی چې د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات راولي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ خبرداری ورکوي چې که د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په دې برخه کې په ګوته شوي اصلاحات عملي نه شي په هیواد کې به د انتخاباتو کول ناممکن شي. دا خبره د دې بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې چې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په لاره کې د ستونزو او خنډونو تر نامه لاندې جوړه شوې وه وکړه. ښاغلی ایوبزاده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي د کمیټې غړی هم دی وویل چې حکومت باید د سیاسي تفاهم سره سم د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات راولي.
اصلاحات یک اصل یک مصلحت ملی سمروز یکه کی میخواه و کی نمیخواه.
انتخابات یو اصل او یو مصلحت دی. دا چې څوک غواړي او کنه نن یو ملی مصلحت دی او سترګې ترې نشي پټېدلی. اوس مهال د اصلاحاتو له راوستلو پرته بله لار نشته او کنه نو انتخابات به له ستونزو سره مخ شي.
د تاکید وکړ هغه کسان چې د اصلاحاتو خنډ کیږي باید مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس تقنینی فرمان په تازه شپو ورځو کې د ملي شورا دواړو جرګو رد کړ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د ملي شورا لخوا د جمهور رئیس د وروستي فرمان له ردېدو سره کوم اقدامات چې د انتخاباتو د قانون په اړه د هر ارګان لخوا شوي غیر قانوني ثابتېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هم ویلي چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. په ورته وخت کې ښاغلی ایوب زاده وایي چې د غوراوي کمیټې د جمهور رئیس د فرمان په اساس کار پیل کړی او د اساسي قانون د 109 دریاتیایمې او 9 اویایمې مادې تر تفسیر پورې به دوام وکړي. د ولسی جرګې د عدلی او تقنین د کمیسیون رئیس محمد عبدو د ولسی جرګې له لورې د جمهور رئیس د تقنینی فرمان ردول غوره اقدام نه بولي او په انتخاباتي سیستم کې پر اصلاحاتو تاکید کوي. سربیره پر دې د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سیاسي ټولنیزو او فرهنګي اړیکو رئیس میاګل وسیق کورنۍ او بهرنیو ګواښونو ته په کتو سره وایي چې حکومت تصمیم نیولی د انتخاباتو سیستم اصلاح کړي.
یک فضای را ایجاد بکنه که در دو روند واقعا اعتماد مردم
حکومت ژمن دی چې څنګه وتوانیږي پر احتیاط سره داسې یو فضا رامنځته کړي چې پر دې بهیر خلک باوري کړي. حکومت د اصلاحاتو ته ژمن دی. د اصلاحاتو په نتیجه کې چې کوم انتخابات کیږي وړ کسان به صحنې ته راولي
همدارنګه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی هم پر اصلاحاتو تاکید کوي او وایي چې په دې برخه کې جمهور رئیس ته یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي دا بحثونه په داسې حال کې کیږي چې جمهور رئیس په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د اوړي او منی په منځ کې وشي.
د افغانستان ستره محکمه وایي چې د کابل په ښځینه زندان کې به د محکوم شویو او تورونو ښځو قضیې په جدي توګه وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د متهمو ښځو د شکایتونو په اساس د محکوم شویو ښځو د دوسیو د څېړلو په هدف یو فرمان صادر کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ولسمشر د دغه اقدام د هرکلي تر څنګ وایي چې د دې فرمان له مخې به د زنداني شویو ښځو دوسیې په دقیق ډول ارزیابي شي. له کابله رحمت الله افغان.
د افغانستان ستره محکمه وایي د دې لپاره چې آیا د کابل په ښځینه زندان کې په قضایي برخه کې د عدالت اصل ته پام شوی یا خیر هر اړخیزه څېړنه ترسره کیږي. د افغانستان د سترې محکمې رئیس سید یوسف حلیم د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې هدف یو پلاوی ټاکل شوی او د شنبې په ورځ به په خپل کار پیل وکړي. ښاغلی حلیم وویل د کابل په ښځینه زندان کې به د محکوم شویو او تورنو ښځو دوسیې په جدي توګه وڅېړل سي. هغه وایي ولسمشر هدایت کړی انشاءالله که د شنبې په ورځ د ولسمشر حکم موږ ته راورسېد موږ پلاوی ټاکلی د زندانیانو دوسیې او همدارنګه هغه شکایتونه چې تورن یې لري هغوی به په جدي ډول وڅېړل سي او بیا به دا موضوع له ولسمشر سره شریکه کړای سي. دا پلاوی وروسته له هغې ټاکل کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د متهمو ښځو د شکایتونو په اساس د محکوم شویو ښځو د دوسیو د څېړلو په هدف یو فرمان صادر کړ. په دې فرمان کې راغلي چې د دوسیو له څېړلو وروسته به د افغانستان ستره محکمه په ټاکلي وخت د معذف شوي هیئت راپور جمهور رئیس ته رایه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې وړاندې د کابل له ښځینه زندان څخه لیدنه وکړه او له زنداني ښځو سره یې د هغوی د شکایتونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سترې محکمې د معلوماتو په اساس دا فرمان وروسته له هغه صادرېږي چې داسې شکایتونه موجود وو چې د ښځو دوسیې ښې نه څېړل کیږي او ځینې نفوذ لرونکي کسان یې په قضیو کې لاسوهنه کوي. که څه هم د کابل په بادامباغ زندان کې د زنداني شویو ښځو په اړه دقیق ارقام په لاس کې نشته خو دوه کاله وړاندې یاد رقم 230 تنو ته رسیده. یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي په هیواد کې د نورو زندانیانو تر څنګ د بې عدالتۍ تبعیض امیزه چلند د زندانیانو دوسیو ته نه پاملرنې څخه ښځینه زندانیان هم مستثنا نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ولسمشر د دې اقدام د هرکلي تر څنګ وایي چې د یاد فرمان له مخې به د زنداني شویو ښځو دوسیې په دقیق ډول ارزیابي سي. د دې وزارت د عامه اړیکو او اطلاعاتو رئیس هیلې اعظم نیکزاد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښځینه زندانیانو د دوسیو د څېړلو په اړه د ولسمشر دستور پر ځای کار وباله. هغه وایي ولسمشر د یو فرمان له مخې سترې محکمې ته د یو پلاوي د ټاکلو لارښوونه کړې. یاد پلاوی به د زنداني شویو ښځو دوسیې څېړي. د یو پر ځای اقدام دی ځکه چې د ښځو اکثر دوسیې ښې نه دي څېړل سوي. که څه هم وزارت په دې برخه کې غوښتنې درلودې یاد فرمان کولی شي چې دوسیې په دقیق ډول ارزیابي سي. له دې وړاندې یو شمېر ښځینه زندانیانو مدني فعالانو انتقاد کړی و چې د ښځینه زندانیانو دوسیو ته په خپل وخت رسیدګي نه کیږي او په دې برخه کې قوانین په درسته توګه نه پلي کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو د نړۍ او سیمې یو مهم راپور به راواخلو. د یمن حکومت او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف دا خبره ردوي چې ګواکې په یمن کې د ایران پر سفارت حمله کړې ده. ایران وایي چې په سنا کې پر سفارت هوایی برید شوی دی. د سنا اوسیدونکي وایي د سفارت ودانۍ ته زیان نه دی رسیدلی. په همدې حال کې د ترکیې حکومت په انقره کې د ایران سفیر وروسته له هغه احضار کړ چې ایراني مطبوعاتو پر ترکیې اعتراضونه خپاره کړل. اردوغان ویلی چې په سعودي کې د شیعه مشر اعدام د سعودي عربستان کورنۍ مسله ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف او د یمن د بهرنیو چارو وزارت د ایران هغه تورونه رات کړل چې وایي د سعودي عربستان الوتکو د یمن په پلازمینه سنا کې د ایران پر سفارت حمله کړې ده. ایران د پنځشنبه په ورځ وویل چې پر سفارت یې د یمن په پلازمینه کې د چهارشنبه په شپه هوایي حمله وسوه. د دغه تور له کبله په سیمه کې د دغو دوو سنی او شیعه قوتونو ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې سوي دي. د سعودي دولتي خبري اژانس اس پی اي له لارې د پنځشنبه په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې ټینګار سوی چې د سفارت او شاوخوا ساحه کې هیڅ ډول عملیات نه دي کړي. د سنا اوسیدونکو او شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سفارت ودانۍ ته هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی. د سعودي د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د یمن د بهرنیو چارو وزیر هم رد کړه چې د سفارت ودانۍ په نقشه سوی ده. همداراز سبانیو رتپانی د بهرنی چار وزارت د یوې سرچینې له خولې ویلي چې په سنا کې د ډیپلوماټیک ماموریت مسؤلیت د حوثي یاغیانو پر غاړه دی، ځکه چې سنا د دوی او د دوی د متحدو ځواکونو چې د ولسمشر علي عبدالله صالح پلویان دي په کنټرول کې دی. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کری پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل، ما نن سهار د ایران د بهرنی چارو له وزیر جواد ظریف سره زموږ د ګډ جامع عملي پلان په اړه خبرې وکړې او موږ نه یوازې د دې پلان د پلي کولو په اړه خبرې وکړې، بلکې د سعودي عربستان سیمې او ایران د روابطو په اړه مهم خبرې وکړې. په همدې حال کې ترکیه د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د ایران سفیر یې احضار کړی چې په ایراني رسنیو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د خبرو په اړه خپل اعتراض څرګند کړی. اردوغان د سعودي عربستان لخوا د شیعه مذهبي عالم او فعال شیخ نمر النمر پر اعدام له اعتراض کولو ډډه کړې وه. له دغه اعدام وروسته په منځني ختیځ کې په شیعه اکثریت سیمو کې د غصې ډک احساسات راوپارېدل او لاریون کوونکو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله وکړه. له هغه وروسته د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې پرې شوې. اردوغان د چهارشنبه په ورځ وویل چې د نمر اعدام د سعودي عربستان کورنۍ مسأله وه او د انقرې او ریاض خپلمنځي اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ښې شوي دي. د ترکیې ولسمشر تیره میاشت ریاض ته سفر هم کړی و. ترکیه او سعودي عربستان چې د اوسیدونکو اکثریت یې سنی دی، د سوریې په اړه یو نظر لري او دوی باور لري چې د سوریې 15 کلنۍ کورنۍ جګړې ته د پای ټکی ایښودلو یوازینۍ لاره د ولسمشر بشار الاسد له خپلې دندې ایسته کېدل دي. په همدې حال کې د ایران او ترکیې ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي. ایران او روسیا د اسد یوازینۍ متحد هیوادونه دي.
د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د شلو غوره لوبه نن د افغانستان په وخت په 2 بجو پیل شي. دا لوبه ټاکل شوې ده چې د افغانستان په وخت د ماخوستن په 8:30 بجې شروع شي. اوس هم فریبا ظاهر د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې دا ونې مهم شتيره کړی وي تاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو د خبرې دوه وخت راورسید. په دې ونې کې مو د مختلفو ستونزو په اړه د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړې دي، خو تر ډیره زموږ دوستانو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اتل ولی په اړه د اوریدونکو سره خپل خوشي شریکې کړي او مبارکي ویل دي، چې زه هم غواړم تر ستونزو دمخه دغه د خوشي پیغامونو ته ورسو او د افغانستان د کرکټ لوبډلې د غاحتي او کامیابی له ټولو سره شریک کو. د خوشي پیغامونو تل لمړیتوب لري او د زمردان د چې په شو خبرونو مو هرکلی وکړو. نور منځن ته ورزو دغه د خوشي او مبارکۍ پیغامونو ته.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فرادی د تل د ترپل را د ټلیفون په لیکو. موږ مهاجرین راټول شوی د لسید او جراتی ډیر خوشاله یو چې افغانستان کرکټ سیریز خپل کو. ګلبدین نائب نه ډیره مننه ټول افغانانو ته دی مبارکي و سلام او احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته خپل مینې ډاګ سلامونه وړاندې کوم، او خاص کر مې وغوړونو ته پیغام دادی چې هغه د پملي لوبډله کې د کرکټ هغه سیالي کې دوستانو چې موږ استاد د افغانستان غنړیواله لوبه وای والله د کوښنې څخه بیا تر لوی پرې د لوی څخه بیا تر کوښنې پرې په خدای جل جلاله لاس بدوا او خدای ته په زاریو فدوا او الله پاک څخه غواړم تر ورځې پرې د قیامت افغانان سلوړي او افغانان دې الله په خپل لار باندې برابر کړي او الله دې خپل دین ته جوړ کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه جلال دا ورته ایمن ولادت د ریسوسو منځکې څخه خاص طرفه اړیکې کیم زه د کرکټ د ګټلو مبارکي ورته ټول افغانانو ته وایم السلام علیکم
السلام علیکم خیال محمد خیر خوایم د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ نه زه ټول افغانانو ورونو ته د کرکټ د بریا مبارکي وایم او په دې هیله چې دا نور شلوري زم وګټي خدای په امان
السلام علیکم عبدالحیات خاکساری زه د افغانستان ټول ملت ولستا د کرکټ مبارکي وایم
السلام علیکم زه د لوګر ولایت ازری ولسوالۍ نه داود خبرې کوم ټول افغانستان ته د کرکټ ملي لوبغاړو بریا مبارکي وایم واحد ذریعہ د افغانانو د خوشحالۍ هم دا کرکټ او سپورت ده ټولو ته خوشحالي غواړم او فخر پرې کوم په افغانانو او خدای دې کامیاب لري او تل دې افغانستان څنګه به لږه
السلام علیکم زمان ګول خبرې کوم د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ نه ټول افغانستان مسلمانان د کرکټ
بله السلام علیکم جامر جرم شریکم د جابل ولایت د سور ولسوالۍ نه یوه سر کې آزاد راځي ټول کارکوونکو او دن کو دا سلام علیکم تاسو سلامت دی افغانستان د کرکټ لوی اداره ټول افغانستان ملت ته دوی اداره د کرکټ مبارکي وړاندې کوم فیصله مبارکي د افغانستان ملت عام خلکونه وغوښتنه لرم لکه ملي بیرام چې په نړۍ کې ورسي د کرکټ لوبغاړو به دا وګوره په داسې ملي اداره زه غوښتنه لرم بیا هم سړه پوځ اجازه پرته ملي بیرا عمه د عام خلکو نه دا غوښتنه ده چې دوی د 2014 کال د سولې امن کال وي
امین محترم دوست لکه چې تاسو د دې بریا په ویاړ په افغانستان کې د سولې او امنیت هیله وکړه موږ ټول تاسو په دې دعا کې در سره شریک یو او د ټولو افغانانو په ټوله نړۍ کې د تلپاتې سولې غوښتونکو خو د دې ټولو خوشی ترڅنګ لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو ته څرګند ده افغانستان او د افغانستان خلک جګړې ځپلې دي که په هر نوم وي د ډزو وسلې او د تورته اصطلاحاتو څخه ستړي سوي دي او نه غواړي په هر نوم نور د ډزو ژغونه واوري د یادونې دي چې ټول افغانان د خوشي د لمنځلو حق لري او وړي دي خو ځین وخت کسانو چې د دې خوشي په لمنځلو سره یې امنیتي مقررات او یا د خلکو رواني حالت ته پام نه وکړي او د کرکټ د همدې بریا او تلولۍ له کبله په کابل ښار کې د خوشي هوایي ډزې کړوي د پولیسو لخوا د قانون د نمراتولو په تور نیول سوی هم دي البته د کابل امنیه قماندانۍ د دغو کسانو شمیر 15 تنه یادوي په دوی کې په خپل پولیس او د ملي اردو سرتیری هم شامل دي چې خوشي په ډزل منځلي او د امنیه قماندان په وینا دا کار له وظیفوي مسولیت ورهاخوا یو اقدام و نوزه نیول سوی دي زموږ همکار یوسف خان صدران په کابل کې د امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی سره په دې اړه مرکه کړې چې دا مرکه هم د مبارکۍ په پیغام پیلېږي د دغو نیول سوو کسانو په اړه مشتاست معلومات راکړي
ملی ټیم افغانستان ته افتخار را په برخه ک قهرمانان سول دی موګه جای لري څو د تاسې د رادیو دی او چپولو طریقم خپل خلکو ته یو ادوالو ته مبارکي ورکو ولی یو تعداد افراد او اشخاص منګلرل سه په استفاده دي دی نمونه دوی وضعیت د خار خلال ک په داسې حال کې چې موږ دوی ته مخته تلویزیونی خبرتیا ورکړی و فیسبوکي خبرتیا ورکړی و په جمعاتو کې دا فایرونه یا دزې څوک د شادیانه د نوم په نوم ونکي چې اذهان مخشوشوي او خلکو ته یو ډار په زړو کې اچوي ځکه دا شرایط داسې جنجال ده چې ترورستان نور څوک استفاده کوي په سر دغه دوی فایرونه وکړل نو دې په خاطر موږ تقریبا د 15 کسه ونیول له وسلو سره کلاشینکو توپانچې او چرایي چې دوی ډزې کولې
مناسب دا څه ډول کسان دي ټول ملکی کسان دي کنه څوک پکې شامل دي
زیات ملکی کسان دي چې پرځه کچوک دي شرکت په نوم چا کار ته خستای بعضی محافظین دي په دې کې د زورواکو محافظین هم ستا او اکثره واسطه دار دي چې د کورو په خلکو کې پوسټې به بس په خپل سره ډزې شروع کړلې او اردو اردو هم یو دو کسه پکې دی، پولیس هم یو دو کسه پکې دی، ملي امنیت هم یو دو کسه پکې دی. سوی دوی یعنی په مربوطه جزو تامو کې نو تلی و کورو ته د کورو په منځ کې ډزې کولې.
د کسانو برخلیک بچی وی د احمد شاه مسعود ترین کوم تاسو هم داسې کسان نیولې وو، دغه برخلیک شو بل اخر
زبه په خپل چوکاټ کې دومره درته وایم سموک پولیس یو لایحه د وظایف او محدودیتونه د صلاحیتو معلوم دي مطابق د اغه لایحه د وظایف منګونی ول دوسی ورته جوړاو. مثلا دوی څو کار کړی، استفاده یې څو کړی دا، یا غلطه استفاده یې کړی دا، ل مجاوز د کارت صلاح یا اغه صلاح سے دوی مجاوز ورته اخیستای دا، ازهان د عامه او د خلکو یې مخشوش کړی، د خلکو په زړونو کې ویر او ډار اچول. دا څو موارد دي چې دوی کس د الزامیت کوي سید دغه موارد په نظر کې نیولو سره او د قانون په نظر کې نیولو سره به موږ دوی ته دوسیه جوړو، دوی به زی عدلی او قضایی ارګان وتا.
د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی و چې د حقوق کسانو د نیولو په اړه ژغیده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اتلولۍ په خوشیو کې د خپل سرو ډزو له کبله نیول سوی دی. د ژمنې سره سم د افغانستان نورو ولایتونو ته ورځو او د هغو دوستانو پیغامونه راخلو چې پر نورو بېلابېلو ستونزو ژغیدلې دي.
علیکم نور الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. مشکل همدا دی وروره، جانه موږ مجسمې د سنګین د ولسوالۍ څخه دلته اوسه کندهار ولایت پراتې او د کوچوی ولسوالۍ موږ وروره دوه نشې ولاکلو شي ماښام یو کړو او نن ورځ ناسته نه مانه بل خواري څخه د اج بکار د کاري ده او نن موږ وطن سره ګرځېدو، موږ خپل وطن سره یې لرو دا کنجه کار د کاري ده. نن موږ کورونه وصوله نور وروره سره یې نه بمبار څول موږ کوټ کور څو دوه نشې موږ ته نه موږ ماښام وخورو مصر دا مردا مشکل دي مصر دې مرسي وکړه کومه کنه دي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته مل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د سلام څخه از موږ پیغام چې پر موږ باندې دی اشرف غنی داسې نشته راوستي دا چې هغه د امیت کړي اله پر موږ درولې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د اولاد لغمان خبرې کوم. د شهید از عبدالله سینا اور د موږ مکتب کې د سواد او سوادر نوانی میږي خل اوس موږ امتحان دی ورورا خل بس واسطي ګوري د سواد او سوادر نمخي سوادر د سواد نه پسته وي خو دیو کې دا پیغام معنا شي کی او د باندې رئیس مال څنګه خوایي ده د مالمان به دغه په دې خبره پوکي. والسلام به احترام.
زه خان زرم مینوال د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکی احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې زه د دولت لوړ پوړو چارواکو نه غږ کوم، لکه ډاکټر صاحب اشرف غنی، ملي دفاع وزیر او مسلح قواو ستر درشتیز او داخله وزیر او د ملي امنیت رئیس. دغه نه جدن خواهش کوم، عرض وتا کوم چې اکثره د دولت وړه او غټ لوړپوري چارواکي د نظامی وسایطو نه غلطه استفاده کوي، چا خښتې پکې بار کړي وي، چا خپلې ښځې ماشومان پامیل پکې بار کړي وي، چا وروره واده وراکې روانې کړي وي. نو نظامی وسایطو نه غلطه استفاده کیږي، همدغه وجه ده چې افغانستان نه جوړېږي.
السلام علیکم. زه د تورخم د لینډ ریواري ما زه د جلال آباد والی څخه غواړم د کندوزی صاحب څخه چې په مارکو کې دیسی ترافیک نشته ده، چې یو د پلاره بند شي، دوه ساعته درې ساعته لاره بند وي، د خلاصولو څوک نه شي چې لاره خلاصه کړي. موږ د نه هیله کوو چې ډال د ترافیک په جیفه باندې وګوماري په جلال آباد کې بهر شو چې اته اته لس لس دانې والا د رشوت خوړلو دپاره او دال د یو ترافیک نه شي موږ لاره خلاصه کړي. موږ د نه ډېر بازار کې او موږ د نه هیله چې دلته موږ ترافیک په جیفه باندې وګوماري. واسلام.
صدیق الله د زابل ولایت اعتبر ولسوالۍ ستاسو ته زحمت ورکړه. د اعتبر ولسوالۍ کې سړک پوښتې نه مکتب شته، کلینک نه وي، اوس کلینک راغلی دی، هغه دوایانه کلینک ته ډاکټران خرڅوي. دا د حکومت سره کوم ګډوډه کارونه دي، لا کلینک نه وي، نه مکتب مو سړک د کلي خوا د ولسوالۍ ده. درې کاله کېږي مسیره د طالبان د پوستې ته بازار نه اسکار نه شي راشو کېدی. دا اوس سره کوم کار په د حکومت کې سره کوم غوډه دا د نیو کلینیک راغله دغه د وایې تر اخته دي. دا وایي کلینیک نو څه کوی ته باید د نو ډاکټرانو نه لیدي دا رقم کلینیک نو نه ده کړه. نو څلک د عمل حکومت سره دا خواهش کوم چې د ولس کسته زموږ د خپل خلک بسرګه وګوري، وکړي سره کړو کې مکتب نه وي، نه 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 مک مکتب را ولی کلینیک را جور که حساب دم مرده را کم نست که ما را ایوال بازار بنده ایو تسکیری را اول دی سوکنه سوکنه تسکیری را جوره که دی پوستو که نه هستی را شوکه دای نسی دی واش تاک فروکه تالیبان داگه سی سدور کلومتر دی میری نزی جنی نه داوز دی دا غاده داوز دی حکومت دی داره خواستات و کیجی نه حکومت را خواهی بسلام
د دو نمبر ډاکټر انډیاري یو ته چور کې یو د سر د درد د درته وي بل د پښو د درد د درته وي ولا که پېچ پېزي دا د هندستان کې راغلي دي ډېر ښه ډاکټر انډی کې دای چې دا نه دا کندهار خو تم راځي دا څومره ډېر خوشاله شو.
السلام علیکم دی زادی اوریدونکو ته او دارنګ د سیاتانی وزیر صاحب ته زما د هیله ده زه د سخرو د سدین کې عبد الله په نام خبرې کوم. دغه د مغل خان شفخانه کې ډېر ستونزې دي او دلته زیات پیسونه اخلي او زیاتې معاینات زیات سړي ته دي کې باید د دغه سره قانوني چلند وشي. او دارنګه د هغه په نامه یو بل مارکیټ د بسم الله خان په مارکیټ کې هغوی ته چې موږ زنانه بوځو نو هلته هم زیات پیسونه اخلي او دواګانې ډېره قیمت وي. نو موږ دا هیله ده چې د وزارنه چې په دغه خلکو قیدات ولګي موږ ډېر مشکل خلک یو غریب خلک یو او د زیاتې پیسې خلکو نه اخلي د نورو ځای کې یو قسم ده او دلته بل قسم ده. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه قدرت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو ډېر قدرمنو کارکوونکو ته په درنښت سره ډېر سلامونه وایم او زه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله او ارزو لرم چې زما دا پیغام خامخا نشر کړي. زموږ د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ کې عملیات شروع دي. ورور زه به د مشرانو د ټولو د حکومت مشرانو څخه دا ارزو لرم چې دا عملیات تست وطن د خلکو لپاره شروع کړي دي او که تست طالبان لپاره شروع کړي دي. عملیات که د وطن لپاره یې خو داسې موږ ته وایي چې موږ څه لپاره شروع کړي موږ به یو مخ وطن پرېږدو که د وطن به تور کړو ولاړ به شو یا به پاکستان ته ولاړ شو یا به ایران ته ولاړ شو یا به بل ځای ته عربستان ته ولاړ شو. نو دا رقم خو هم نه کېږي چې ته راځې به نه بیا طالبان یې طالبان ورکوم او راغ چې دلته پاکیزو کې زموږ د کور مشګاچان باسي زموږ شمسیان یو زموږ کالي وو زموږ چې په کور کې مې پیسې شی هغه راته وړي پسونه غوایي اوښانه څه او یادا شرطوای را یارا سی په سمو توګه سره په عملیات وکي وروره د وطن خلک مزيروي تجربه ورکوي ورکه کوي د وطن خلک به هم کاری درسره وي. دا اوس موږ پر چا باندې وژور اخر موږ چا څوک لرو چې د افغانستان او چاته موږ وایي چې موږ هغه مخوري موږ هغه اخر څوک خوري راځي چې د نږدې زموږ د وطن سره لیدنه وکي د خدای د پاره دا راسي وروره دا وویني او زه د پریبا ظاهر خور صدا په هیله لرم چې ما دا پیغام خامه خانه شرکی والسلام په احترام.
زه د هلمند له څنګه د روسي سره په تاسو سره په تماس کې یم. ما د لته دا غوښتنه ده چې موږ د روسي ته عملیات واسي اې موږ د روسي را پاک کړي موږ د څه په آزاد یو د پټنګ جنگونه را وځي اې چې په یوه سره دا غوښتنه چې موږ سره واجی کوي او واجی پر ځای کې موږ دا واجی کړی چې معنا وطن او د غره دولت به جوړوم نه کې جوړا سلام په احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د هلمند ولایت ګرمسیل څخه خبرې کوم. ما دا شپ غنی څخه دا خوایست چې دی هلته غازی بخاری ته او برقي بخاری ته ناسې دی دا د هلمند په دا مظلوم افغانان باندې رحم وکړي ته دې ته وګورې چې دا څه اندې ته هلمند کې دی د هلمند ته راسې دی د هلمند حالات به نږدې څه وګورې. زما دا پیغام دې نشر چې ډېره مننه ستاسو
ورور ستاسو او د نورو دوستانو ژغونو مو په امانت سره خبر کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونه وخت نور پات رسیدلې دي چې هغه پیغامونه وړاندې زونه په نور خبرونه کې حتمان درته خبر وکړو. مخکې تر دې چې د خدای پمنې وکم دا یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. په دې هیله چې مسولین مو شکایتونه اوریدلې وي او ستونزې مو اواري سي تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چم خوگی گی آوازی زنایم چه